ات دیگر همکارم احمد شبر با شماست.
احمد شبریم دا زدی رادیو دا تو بجود خبرونی دا اوریدونکو هر کله سلام. بلند د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. دا به هم واوري چې هند د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او طالبان وایي چې ډېرې سیمې مو نیولې. په پکتیا کې د جګړو له امله له بې ځایه شویو سره شهیدلې
خوله مړې مو پرېښولې وې چې ارغلي وو وړ جناکۍ مو ځان سره واخیستل نه مو والله کمبال نه برستانې وي.
دا به هم واوري چې کابل ته نږدې 1.5 میلیون ډوزه د کورونا ضد واکسین ورسېدل.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ نه چې یو ډوز تطبیقېږي.
یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو لا ازادي راډیو اورېدلی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادو له افغانستانه د احتمالي مهاجرت پر ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا ولسمشر وویل د هغو ډلو پر ضد به لاس په کار شي چې له روسیې څخه فعالې دي او سایبري بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون په ماسکاو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پر اختیا د ورځې سملاسي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي څو دا یقیني کړي چې په اقتصادي، ټولنیزو او دیموکراتیکو برخو کې پرمختګ خوندي وي. موږ یو خپلواک د ملي حاکمیت لرونکي او ډیموکراتیک افغانستان ته ژمن یو.
بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تاجکستان او ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقې ته رسېدلې دي. ښاغلی اردوغان زیاته کړه چې د ترکیې او امریکا دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه بحث وکړ. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د څرنګوالي په اړه په تېره جون میاشت کې د امریکا او ترکیې ولسمشرانو په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې هم خبرې کړې وې. د ختیځې اروپا مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو په سلووینیا کې په خپله غونډه کې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو د مهاجرت د نوې څپې له کبله اندېښنه وښوده. د پولنډ صدراعظم ماچوس موراویسکي وویل چې له افغانستانه د ناټو د پوځي ځواکونو وتل شي اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ باعث شي. د هغه په وینا دا نوي کډوال به په پخوانیو هغو چې له افریقا څخه د اروپا د شتمنو هیوادو په نیت راوتلي دي ورزیات شي. موراویسکي د اروپایي سرحدونو د لا خوندیتوب غوښتنه وکړه. د چک جمهوریت صدراعظم اندري بابش هم له افغانستانه د مهاجرت نوي احتمالي څپه یو لوی ګواښ وباله. که څه هم د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11مه نیټه ټاکل شوې خو د زیات شمېر هیوادونو سرتیري چې په افغانستان کې وو لا د مخه له دې هیواده وتلي. سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایدن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. په متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو کې سایبري حملې له تېر یو کال راهیسې زیات شوي دي. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلي بایدن پرون له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې چې یو ساعت یې دوام وکړ وویل امریکا به د خپلو وګړو او هغو حساسو تأسیساتو دفاع وکړي چې د سایبري حملو تر ګواښ لاندې دي. بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په فلوریدا کې دیره د کاسیا په نوم د سافټویرونو یو شرکت د باج اخیستونکو سایبري جنایتکارانو لخوا په نښه شو. د دې برید په نتیجه کې په متحد ایالاتونو کې سلګونه او د نړۍ په کچه تر 1.5 زرو پورې شرکتونه زیانمن شول. ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې د سوریې میلیونونه اړو خلکو ته د ترکیې له یوې سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د جولای په نهمه یوه ورځ مخکې له دې چې د مخکني پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسیږي، دې لایحې ته چې د یوه بل کال لپاره د سوریې بېوزلو خلکو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو بهیر جاري ساتي مثبتې رایې ورکړې. د اروپا د فوټبال مسؤول ادارې هنګري د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند کبله جریمه کړې. د دې حکم په اساس د هنګري ملي ټیم به په اروپایي جامونو کې خپلې دوه لوبې له نندارچانو پرته کوي. د اروپا د فوټبال ادارې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د لوبو پر مهال د هنګري د فوټبال د پلویانو لخوا له تبعیض د ډکو لیکلو شعارونو او د بیزوګانو د شخونو د ایستلو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو په اساس دا حکم ورکړی دی. د هنګري ملي لوبډلې خپلې دوې لومړۍ لوبې د پرتګال او فرانسې په وړاندې د بوداپست او پوسکاس لوبغالي کې ترسره کړې. د اروپا د فوټبال ایجنسۍ د جون په 10 د اخلاقو او ډیسپلین یو مفتش ته دنده وسپارله چې د دې دوو لوبو پر مهال د احتمالي تبعیضي چلند په اړه څیړنه وکړي. د اروپا د فوټبال ایجنسۍ په حکم کې د هنګري د فوټبال فدراسیون د 10,000 یورو په نقدي جریمه هم مکلف بلل شوی دی. اسجی رادیو په منځني سپد 12/8 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې په درس کې روانې دي او پرون د ایران پر پوله د هرات اسلام کلا بندر طالبانو ونیو. د ایران د پوځ یو جګپوړي پوځي قمندان وویل ایرانی ځواکونه له افغانستان سره په سرحد کې وضعیت څاري. له بلې خوا د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو په ډګر کې لا هم وینې تویږي، د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. لوید آستین پرون د چنګاښ په 13 پر ټویټر ولیکل، په افغانستان کې امنیتي وضعیت یوازې پر دې دلالت کوي چې نړیوال باید نور فشار راوړي څو د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړی وشي. خغلی آستین لیکلی افغانان باید داسې یو حکومت ولري چې دوی غواړي او مستحق یې دي. آستین زیاتوي چې نړیوال د لازم فشار د راوړلو له لارې په دې چاره کې مرسته کولای شي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر ولسوالیو او د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له کبله ډیر خراب شوی. له بلې خوا وروسته له دې چې د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاسته ولوید او افغان ځواکونه ایران ته په شا ولاړل، د ایران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتي چارو مرستیال قمندان ویلي چې ایراني ځواکونه د ګډ سرحد په اوږدو کې پوره چمتو دي او ډیر واړه تحرکات هم څاري. ارنا خبری آژانس د برید جنرال فرهاد آریانفر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د ایران په ختیځ او جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په سلګونه کیلومتره خاوره کې سرحدي ګارد او سپاهي پاسداران ځواک عملیات کوي. آریانفر ویلي چې ایراني ځواکونه په دقت سره څار کوي او په سرحد کې به ډیرو کوچنیو غیر قانوني تحرکاتو ته هم اجازه ورنه کړي. پرون د هرات د اسلام کلا ګمرک یو مسؤل وویل چې افغان ځواکونه له اسلام کلا بندر څخه وتلي دي او دا بندر اوس د طالبانو په ولکه کې دی. ځینو موټر چلوونکو عوامو خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې ګڼ افغان پوځیان له اسلام کلا څخه د ایران خاورې ته اوښتي دي. د هرات سیمه ییزو چارواکو او په مرکز کې د ملي دفاعي ځواکونو ویاندویانو د اسلام کلا بندر د سقوط په اړه څنګه دی ویلي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو نوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو پرمختګونو حیران کړی دی. ښاغلی خلیلزاد بی بی سی ته ویلي چې د جګړې د سختېدو تمه درلوده، ځکه د په وینا د روغې جوړې په خبرو کې د دریزونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کیږي، خو ده ویلي چې په پوځي ډګر کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو حیران کړی. خلیلزاد ویلی هله کوي چې افغان ځواکونه به د خپل متحدانو په مرسته د طالبانو د پرمختګونو په شاو تمبوي. هغه ویلی طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې و چې د ولایتونو پر مرکزونو به بریدونه نه کوي او خبرداري ورکړ چې امریکا به په زور تپل شوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د جګړو د تودېدو خبره رد کړه او ویل اوس مهال په هیڅ ځای کې جګړه نشته، بلکې هغه څه چې روان دي د په وینا د دولتي سرتیرو تسلیمي ده.
د کابل اداري عسكر او پولیس وسله جدي سیمې له جګړې پرته تسلیموي او له موږ سره یو ځای کیږي. دا جګړه نه ده بلکې جګړې کمې سوي او تلفات هیڅ نسته. او بله خبره دا ده چې مذاکرات د همدې لپاره روان دي چې جګړه پای ته ورسیږي.
خو د طالبانو یو بل چارواکي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د پلاوي په ترکیب کې په مسکو کې دی پرون ادعا وکړه چې د هیواد پر شاوخوا 80% قلمرو د طالبانو واک چلیږي. ښاغلی دلاور وویل د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه پر شاوخوا 250 طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د له لاسه تللو سیمو بیرته نیول د دولتي ځواکونو په لومړیتوب کې دي.
مسله بازپسگیری از اولویت
د سیمو نیول د امنیت سکتور لومړیتوب دی او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. موږ څوارلس ولسوالۍ له طالبانو پاکې کړي دي او دې ډلې ته ډېر تلفات اوښتي. زه تاسو ته واضح مثالونه وایم. بادغیس یو وروستی مثال دی چې طالبانو له خپل ټول ملاتړ سره سره چې لري ونش وکړای چې وینیسي. همداسې په فاریاب، بغلان، لغمان، تخار او بدخشان کې.
د یو بل خبر لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روانو جریاناتو له کبله اندېښمن دی. اس جی شنکر پرون د چنګاښ په 13مه په مسکو کې له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د جګړه ځپلي افغانستان روان وضعیت د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري. ښاغلی جی شنکر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو د طالبانو په وینا واورېدل چې له جګړو پرته یې پراخې سیمې نیولې دي. په پکتیا کې د جګړو له زیاتېدو سره سم د بې ځایه شویو کورنیو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. دغه کورنۍ وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې د خوراک، تشاک او پوشاک ټول وسایل په کورونو کې همداسې پرېښي او تش لاس د سرونو د خوندي کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ته راکړه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
میړه می مړ ده، دوه وړ جنکه می ډیر سخت غریبانی می ده.
دغه درد د لیمور د پکتیا له مرزکه ولسوالۍ څخه ورسته لاغې د پکتیا مرکز ګردیز تر کړه شو چې د یاد ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه توده شوه. ولسوالۍ سقوط شوه خو ګڼې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې. د دغو بې ځایه شویو کورنیو په منځ کې یوه کونډه مور چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
چې موږ سکی کی موږ دی قوم زینا هرغلی یو جنگونو نارغلی یو دالته غری غریبانه مو ده ولا موړی مو پر خولی وی چرغلی وو ورته نه کوم ځون سر وخیستل نه مو ولا کمبال نه بڑستانی وی ولا کرای کورونو کې وسی ګو کریان نه غوړی رڑان کورونو کې وسی ګوډان دی.
دغه مروی جګړو ډیره درد ولی او د ژوند اوسنۍ شیبه ډیره په سختۍ تیریږي.
بس نور دې دغه وطن کې سول راشي
بل کې سي په ډیره سختۍ په داسې محل بش پړه کړ چې زړه یې ډک او لسترګې اوخ کې روانې وي. محمد ایوب هم د هغو داخلي بي ځای شوی لمنځ دی چې د پکتیا د اریوب ززیو ولسوالۍ راکړه شوی. دای هم د جنگ او د کډوالۍ ډیره ترخی کیسې لري. د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو جګړو له خپلو کورونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړې. د کډوالو رئیس عبیدالله مرهونی وایي دا یو ټیم یې د پکتیا د ټولو بې ځایه شویو کورنیو د ارقامو په راټولولو بوختي. دی وایي نږدې 2000 عریضې د ده تر دفتره ورسېدلې او له جملې د پنجشنبې په ورځ له 144 کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه.
هغه رئیس چې موږ ته رارسېدلې دي شاوخوا ولس نیم سوه تر اتلس سوه پورې عریضې موږ ریاست ته رارسېدلې دي داخلي بې ځایه شو او سروې همدا اوس هم جریان لري. 226 کورنۍ تثبیت شوې دي د داخلي بې ځایه شو په توګه او نور سروې هم جریان لري. انشاءالله تر اختره پورې به نورې کورنۍ هم سروې شي. پلان هم دغه ده چې کومې کورنۍ موږ ته د آی ډي پي یا د داخلي بې ځایه شو په توګه تثبیتېږي هغه به اودس ریاست ته ریفر کوو. دوی هغه عاجل اضطراري مرسته ورسره کوي.
د مرهون په وینا ګڼې نورې هغه کورنۍ هم چې د داخلي بې ځایه شویو په توګه پېژندل کېږي د دې ولایت د پیښو پر ضد د مبارزې ریاست له لورې به ورسره د اړتیا وړ لومړنیو توکو مرسته وشي.
یو ژوند
آزادی خزینه تر اجازه خبر کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري مرسته شوي کرونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسنز اند جانسنز واکسینې ترلاسه کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شویو کرونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چارې به ډېر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 دوز واکسین دی، مضمون حدود 3 میلیون دی، دویم بسته تقریبا 1.5 روزی کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنی نه چې یو ډوز تطبیقیږي.
د وای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوي هندي بایو انتیک او چینایي سینوفارم کرونا ضد مرسته شوي واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیونه ډوزه کرونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان له مخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس له لارې څه کم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 1,500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوي تازه سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې 1 میلیون تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2020 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8.7 میلیونه ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوي کرونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کرونا دریمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 کسان د کرونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پېښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کرونا له امله د مړو شویو شمیر 15,648 او د ټولو وخته شویو کسانو شمیر 1,22,270 ته ورسید.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولرئ. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي په دې اړه کتنه لرو.
برتانوي میل ان لاین خبرونه د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي. له افغانستان څخه د سرتیرو وتلو هغه سیمې چې مخکې پکې امریکایي او برتانوي ځواکونه ځای پر ځای وو د سخت او تریخوالي له خطر سره مخ کړي، ځکه طالبانو په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي او یو شمیر پخواني افغان سرتیری د دې ډلې په هغه لیست کې شامل دي چې خبرونه د مرګ لیست بللې. میل انلاین د یو افغان سرتیری د پلار له خولې وایي افغانان له خپل ژوند څخه ویریږي، ځکه هر ورځ سلګونه سرتیری له لاسه ورکوي او سلګونه کورنۍ په ویرخته کیږي. د خبرونې په وینا دا نه هیلوونکي څرګندونې وروسته لاغې دي چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له 40 کلن پوځي حضور وروسته له دې هیواد څخه د زیاتو برتانوي سرتیرو وتل تایید کړل، خو نوموړي په خپلې یوې تازه وینا کې دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل د دې هیواد د هیرولو په معنا نه دي. میل انلاین د روسیې د چارواکو په حواله ویلي دا مهال وسلوال طالبان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي لدرې برخو څخه دوه برخې کنټرولوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي مسکو چمتو دی چې د طالبانو لخوا د تیری د مخنیوي لپاره خپل متحد تاجکستان ته اضافي امکانات برابر کړي. میل انلاین زیاتوي طالبانو په چټکۍ سره ډېرې سرحدي سیمې نیولې دي او په وروستیو کې له ایران سره هم په یو شریک بندر واک ټینګ کړی. د سپیکټیټر مجلې بیا په افغانستان کې د مذهبي لګکیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع ته په اشاره ویلي. کیدای شي د جو بایډن دا پریکړه د امریکا دننه په ځانګړې توګه د پخواني ولسمشر ټرمپ د پلویانو ترمنځ محبوبیت ولري، خو د مجلې په وینا ډېر زر به د هغه افغانانو لپاره چې د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته پاتې کیږي ناوړه عواقب ولري. سپیکټیټر مجله وایي په افغانستان کې غیر مسلمان لګکي ښایي د طالبانو له پرمختګ سره تر ټولو زیات زیانمنونکي واوسي. په روسیه کې د افغانستان ګڼ شمېر هندو باوري او سکان له افغانستان وتلي، خو لا هم د دې هیواد په لویو ښارونو کې د دې دیني اقلیت یوه برخه پاتې دي. هغوی چې نه پوهیږي راتلونکی به یې په کومه خوا له ځان سره بیایي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د ترکیې له سرحدي لارې د سوریې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. امنیت شورا دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویب کړ چې له دې لایحې سره مخالفې روسیې په وروستۍ شیبه کې موافقه وکړه. د دې موافقې په اساس د سوریې میلیونونه بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لاره هواره شوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمع هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ترکیې له یوې سرحدي لارې د سوریې میلیونونه بېوزله خلکو ته د بشري مرستو رسول یقیني کیږي. روسیې چې په خوا یې د دې پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت کاوه، له امریکا سره د خبرو په وروستۍ شیبه کې مثبته رایه ورکړه. امنیت شورا پرون د جولای په 9مه نیټه یوه ورځ مخکې لدی چې د مخکینی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسیږي، د لایحې ته چې پر بنسټ یې د یو بل کال لپاره د سوریې خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو بهیر دوام کوي مثبتې رایې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا توماس گرینفیلد او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبینزیا پرون د امنیت شورا له غونډې مخکې د دې لایحې پر مسودې موافقه وکړه او وروسته دواړو په ګډه د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. د پریکړه لیک د ترکیې او سوریې ترمنځ د باب الحوال سرحدي لارې څخه د سوریې شمال لویدیځ ادلب ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لاره پرانیزي. په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش باید د لانجمنو سیمو له لارې د دې بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې د شفافیت په اړه په شپږو میاشتو کې یو راپور چمتو کړي، خو ډیپلوماتان وایي چې له شپږو میاشتو وروسته د پریکړه لیک د مودې د غځولو لپاره د بیا رایې اخیستو شرط نه دی ایښودل شوی. روسیه مخکې د یو بل کال په مخه د باب الحوال سرحدي لارې د مرستو د رسولو له طرحې او د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو د دې دریز مخالفت کاوه چې ویلي له ترکیه پرته له هیڅ بلې لارې څخه د افراطي توندلارو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسولو متبادله لاره نشته. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې د افراطي ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې د ډیرا شاوخوا 2 میلیون وګړو په ګډون د سوریې ټول 3.4 میلیون خلک خوړو او نورو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دې پرمختګ هرکلی وکړ. سپینې مڼې د جو بایډن او ولادیمیر پوتین له نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو په ژنیو کې د امریکا او روسیې له سرمشري وروسته د دې موافقې د تصویب په برخه کې د خپلو کاري ټیمونو ګډ کار ستایلی دی. ستاسو له پیغامونو
تیرې یوې میاشتې راهیسې د کونال ولایت د غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ یوه اله د وسوال طالبانو لخوا تړلې شوې ده. وسوال طالبانو لخوا په دغه لار کې مایونه ځای پر ځای شوي دي چې له امله یې تر اوسه پورې دیارلس ولسوالګونو خپل ژوند له لاسه ورکړی. له بده مرغه له دغې ډلې څخه شپږ غړي د یوې کورنۍ وو.
مشارک خبر کو ورو دا طالبان حکومت تعال دی ولای په دی لای له بیت وکیل حکومت ته ونسی په خدا کمن نه کار نه کول سر دا نه پیغام خان خبر ته وی غواړ تکاو ته اوري شناوی عجب خلج یا په ولا طالبان کار حکومت تو دی غواړ ځان خلج یا سر سره وکي سم سره وکي دا بدغش کی دا سوریج کی چې جنگ دی غواړ خو خپل زور سره معلوموي نو زموږ ملکانو شین څه غاړي دا ته بیا مو دوات شي بخنید شو پر لار مو نو کوي دوام مو کوي نو خدای په خاطر زموږ ملکانو سره دی نو کې احتیاطو کی دا دې نه کوي موږ دی ګنا دی دفاع خلګي شي زموږ دفاع نو مشرایت خلګي شي دفاع مو هاه ونه چې دا هم څه مستعد نو شي بخانه د بدغش بخانه د شوز د ودنرو د ټپکانو کوچینانو دا کړی چې یا تر خو نه لاندې شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې جګړې څنګه زیات شوې دي په دې اړه تر راتلونکي موجو وروسته بحث اوریدل شي په کونړ کې خطاطان او لوحه لیکونکو شکایت کوي چې د کمپیوټري لوحو لیکلو رامنځته کېدو سره یې بازار سوړ شوی دی په دې اړه له سیمې راپور لرو
پینځه درش کلن قاری عبدالواحد وحدت یو وسپنیزه غټه تخته مختیخي او لګی دی پری د ملي تړون دفتر ته لوحه لیکي په یاد لوحه یې د افغانستان ملي نخان جوړ کړي سپینی جامې په ډول ډول رنگونو رنگ دی وای شپارس کال کیږي چې په کونړ کې په ټوکرونو او وسپنیزو تختو دیوالونو او غټو تیګو د خلکو د غوښتنې سره سم اعلانونه مشهورتیاوي او لوحې لیکي د وحدت په خبره چې پوخای بازار خو ډیرو کسانو به پرې خپل کارونه کول خو د فلیکس یا کمپیوټري لوحو رامنځته کېدو سره یې کارونه کم شوي دي
نو مخکې کار په دې باندې ښه و چې هغه وخت کې د فلیکس کمپیوټري لوحې نه وې د بازارونو چې کوم کاروبارونه ټولو کلاس باندې کېدل او ټول مراجعین دلته راتلل لوحه پیدا شولې نو ټول خلک هغه ته مراجعه وکړه او ټول کار په کمپیوټر باندې کیږي دا دونه کار برا سره و چې موږ به سحر راپاسول تر مخام پورې باندې اوسګارې دلو ان تر دې چې میلمانه باز وخت راغلم چې را میلمانه څه کوي راځي
هغه راته وویل چې په خای په دکان کې څلور شاګردان هم درلودل د خطاطۍ هنر زده کول او لوحې هم ورسره لیکلې خو د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو پیدا کېدو سره خطاطۍ او د لیک خپلاته خلکو شاکړې ده او همدا وجه ده چې د ډیرو کسانو لیکونه لوستلو وتلی دي د خاغلی وحدت په خبره چې لاسی لوحې د کمپیوټري لوحو په نسبت روخانه او زر نه خرابيږي
ټول ستر لس کاله مخکې لوحې زموږ په بازارونو کې لګیدلې دي اوسه پورېښتا او د کمپیوټر لوحې خو د ستاتي او د درې میاشتې وتلی هغه لغه مخ د لاس اور کې خپل مقاومت د لاس اور کې به نه پیژندل کیږي دا لوحه دا ول د ستا بعدونو سره خرابيږي او لیږي استفاده د لاسی لوحې نه خکېدلې ځکه چې واضح لیکل شوی وي لری نخکاری ورای نخکاری او کمپیوټر زیخ زیخ خطونه د نږدې نه نخکاری
دا یوازې قاری وحدت نه دی چې د بازار له نشټوالي شکایت کوي بلکې په کونړ کې نور خطاطان هم د ورته ستونزو سره مخ دي خو دوی کې یو شمیر داسې هم شته چې هم خطاطي کوي او هم د کمپیوټري لوحو کار کوي چې یو څه ستونزې حل شوي دي سید الله صاحب یو له دغو کسانو دی وای د خطاطۍ یو په لاسونو د لوحو لیکلي کم شوي خو اوس له خلکو فرمایشونه اخلي او جلال آباد ته چاپ ته لیږي چې ورسره کار ښه شوی دی په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین بیا وایي که څه هم چې د کمپیوټر او د نورو عصري وسایلو راتګ سره پرمختګ رامنځته شوی خو ورسره د لیک او خطاطۍ هنر ته زیان رسولی دی د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل
که څه هم اسانتیاوې رامنځته شولې خو هنر یې زموږ نه تقریبا واغسته اوس داسې خلک دي د پوهنتونونو په فارغ ول لغې ملا صحیح نه ده د دارالمعلمین نه فارغ دي دغه املا صحیح نه ده خاتونه حتی داسې خاتونه دي چې نو دغه شان خاتونه لیکل کیږي به الته خلک لوستل نشي خطاطۍ نه بکېدلې د خلکو خاتونه وسره خو ته هنر په کور او په کلی کې په هر یو کور کې تقریبا دوه درې کسانو به دغه هنر تکو
خاغلی فدا زیتوی چې په هیواد کې د خطاطۍ او میناتوري هنر اوږد تاریخ لري نو خطاطانو ته پکار دي چې د دغه هنرونو ژوندۍ ساتلو لپاره کورسونه جوړ کړي او خلکو ته هم پکار دي چې د عصري وسایلو زده کولو ترڅنګ د یادو هنرونو زده کول هم له یادونه باسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د اروپا او امریکا د نیمو وچو د فوټبال اتلولۍ په لوبي تر رسیدلې دي او تمه ده چې سبا د اروپایي اتلولۍ په فائنل کې ایتالیا له انګلستان سره او د امریکایي اتلولۍ په پایلوبه کې ارجنټاین له برازیل سره لوبه وکړي. اته به جو دیش تخې شوې لاند خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي کمیدل په رښتیا د ورځې سمدستي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقه تر رسیدلې. د ختیځ اروپا مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې. ملګرو ملتو هغه پریکړه تصویب کړ چې له مخې د سوریې میلیونونه واړو خلکو ته د ترکیې له وی سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. او د اروپا د فوټبال مسؤول ادارې هنګري د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند له کبله جریمه کړې. موسم 15 دقیقې بحث په دې بحث کې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د زیاتېدو پر عواملو خبرې شي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې
حکومت
څنګه کړې کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د 15 دقیقې په دی اونیز بحث کې مونږ زنوري اس نوري هر کلی کوم. دا بحث مهم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره د ولسوالیو د سقوط خبرونه ډیر ورکول کېږي. مخکې به ولسوالۍ ډیر لاس په لاس کېدي خو اوس اکثرا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. په اکثرو سیمو کې سیمایي چارواکي وایي ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاته کړی دی. نن همدا موضوع له خپلو میلمنو سره څېړو. دې خپرونې ته مو رابللی د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکري بارکزی او د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال. دواړه میلمانه له موږ سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مینپال صاحب، که لومړی پوښتنه داسې له تاسو مطرح کړم، مخکې له خبریالانو مو راپور درلوده اکثرا په دې وروستیو کې چې د ناامنیو پیښې ډېرې شوې دي، په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی، د جګړې په ډګر کې ډېر مهم پرمختګونه یا پیښې کېږي چې رسنۍ په تېره بیا ازادي راډیو دې ته اړه چې د دواړو لورو تایید ترلاسه کړي تر څو اورېدونکو ته کره معلومات وړاندې کړي. ډېر ځلې لیدل کېږي چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو یا د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول کېدو په وخت سیمه ییز چارواکي، امنیتي چارواکي او نور مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، خو که کوم یو هم خبرې کوي اکثره وختونه وایي چې ولسوالۍ ځکه سقوط کړی دی یا سقوط نه دی کړی، بلکې افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی دی. که په ټوله کې راته ووایي چې وضعیت څه ډول دی، ولې خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې دغه ضعف یا کمزوري که ورته ووایو اوس رامنځته شوې ده؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. په دې کې شک نشته چې جګړه له بده مرغه طالب تیزه کړې ده. اکثره ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکزونه د غزمت قوتونه وتلي دي یا وتلو ته مجبور شوي دي. په مجموع کې بس د تاوتریخوالي ده، بس د وحشت دی. او پښتنه طالب ته ده چې د توافقنامې تر امضا بیا د خارجي قواوو تر وتلو طالب د چا په وړاندې باندې جنګېږي، ولې جنګېږي؟ بیا په داسې وخت کې ولې جګړه شدې ده؟ کېده چې د افغانستان د خلکو د حاصلاتو موسم وي. تاسو دا وګورئ په دا ټولو ولایتونو کې بس د ارقامو څخه باید را دې خواته کوشي موږ څونه ولسوالۍ له لاسه ورکړې دي، څونه ولسوالۍ طالب ننوتلی دی. بس دا دی چې څومره زیان افغانستان ولس ته رسېدلی دی، څومره د افغانستان ولس کړېدلی دی د ورځو کې د طالب له لاس، څومره حاصلات د افغانستان خلکو خراب شوي دي. ولې طالب په دغه شي مهال باندې هر وخت تیزوي؟ ګورې، طالب چې هر ځای ته ورغلی دی بېلې دې شي، تاسو به په فیسبوک او په سوشل میډیا او پخواني رسنیو کې هغه د وحشت تصویرونه لیدلي چې دا وحشي ډله ورزي تعمیرونه هندارې ماتوي، تعمیرونه نړۍ، زیربنا نړۍ. بس اساسي دا دی چې طالب دا د کوم هدف لپاره کوي؟
طالب استاد نشته چې په دې خبرونه کې هغه اداوی چې تاسو کوي چې دې ته جواب ویلی وي چې ولې دوی دغه جګړې ته بیا هم زور ورکړی سره
د افغانستان ټول خلک چې دا اوس خبرې اوري په دې باندې پوهېږي.
بله،
دا ویني چې طالب هلته د څه لپاره ورځي، هلته طالب څه کوم خدمات عرضه کوي؟
بله،
بیل دې شي د افغانستان خلک وکړي دي، دا که شلول سوالي که سلول سوالي که پنځوس سوالي مونډه لاس ورکړي دي، یو هلته څه روان دي، هلته څه شوي دي.
بله، که راسته دې پوښتنه ته چې ما مخکې وویل چې موک رسنۍ معمولا اډیو چې تاسو یو موضوع تایید کړی یا تاسو نظر اخلو، ما مخکې به دا پوښتنه مطرح کړله، اوس چې دغسې وضعیت دی ولې مسؤول چارواکي خبرې نه کوي، څرګندونې نه کوي له رسنیو سره؟ ډېر په ندرت پیدا کېږي، ولې علت څه دی؟
نه، په دا په د چارواکو مسؤلیت دی چې په د ټولو مسایلو په اړه باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي، او دا د ولس حق دی چې له ټولو مسایلو خبر شي. بیا هم د فهم چې اساسي بحث دا دی، هلته چې طالب تللی دی تایید وکړو، بېله دې شلته وحشت کړی، بېله دې شلته خلک کړولي، بېله دې شلته زیربنا رامنځته تللی، هېڅ شی نشته. او د افغانستان ولس یوازې د دې ننداره کوي چې طالب په څومره وحشت باندې ځي، هلته خلک کلیو پرېښودلو ته، کورونو پرېښودلو ته اړ کېږي، د خلکو د کورونو څخه د مرچلو په توګه باندې کار اخلي، زیربنا له منځه وړي، سړکونه پلونه پلچکونه له منځه وړي، ودانۍ نړۍ.
بله،
ورخوا ته طالب نه له کوم پلان سره تللی دی، د رغونې له پلان سره تللی دی، نه له یو شي حکومتدارۍ سره تللی دی، نه له خدماتو سره تللی دی.
مننه امینه فلسه، بس ته به هم دوام ورکړو. بلې، د اولس جرګې پخوانی غړي شکر بارکزی، تاسو ته هم خیر کلی وایو. راځو کوم په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس روان دی د افغانستان امنیتي وضعیت، تاسو ته څه ډول ارزوي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او محترم میلمه او قدرمن اوریدونکو ته. نوري صاحب، څه فکر کوئ افغانستان په یو استثنايي شرایط کې قرار لري، سربېره پر دې چې د خلکو پسان باندې ډیره ده، په مغه اندازه باندې د سیمې استخبارات هم خپل فعالیتونه ګړندي کړي، سربیره پر دې چې متاسفانه ضعف د مدیریت هم په افغانستان کې مخصوصا د جنگ مدیریت او بحران په حالت کې لیدل کیږي. دا چې طالبان راځي او سیمې نیسي طبیعي خبر ده، چې نه د افغانستان خلکو ته او نه نړیوال ټولنې ته د خوشحالۍ پیغام او زیری خبر نه دی، او دا په حقیقت کې دا رسي چې د سولې پروسه په افغانستان کې صرف هغه یو برنامه و چې تر ډیره حده پورې زه ویلی شم چې دغه برنامه تر اوسه پورې بریالۍ ونه شوه، چې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېږي او یا هم د سولې پروسه په علني ډول باندې شروع شي. چې فکرم تر اوسه اوس ټولو اړینه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د سرتاسري اوربند درخواست وشي او سازمان ملل متحد په اوسنۍ وضعیت کې خپله مداخله وساتي. د هغې نه بغیر تاسو پوهېږئ چې په تېر څو کلونو کې اقتصادي ستونزې هم افغانستان درلوده، د کرونا سره وضعیت دا هم څنګه چې د نړیوال اقتصاد ته یې تاوان زیان ورسوه، افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوه، او تر ټولو نه مهم سیاسي کرونا چې هغه د افغانستان د سیاسینو په مابین کې اختلاف او ضعیف مدیریت و چې افغانستان نن دغه مرحلې ته ورسوله. زما په اند دا ډېر مهم او ښه خبر دی چې د افغانستان خلک غواړي خپل وطن نه دفاع وکړي. د دې تر څنګ زما په فکر باندې دا هم ډېره مهمه ده چې موږ خپل ملي امنیتي ځواکونو ته د دفاعي حالت نه وباسو، تهاجمي حالت ته واړو او په ښه مدیریت باندې بیرته خپل سیمې سره لاس تللي هغه واخلو، ځکه چې د افغانستان دولت خپل خلکو ته مسؤلیت لري د امنیت ټینګولو او ارزاده خدمات.
اول برګزې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي. هدف ماتمن دغه ولسی پاتون نه دي چې په ځینو سیمو کې اوس بیرته راټوکیږي. کراسو دیتا چې اکثر دغه ولسوالۍ یا پوستې امنیتي چې د وسلوالو طالبانو لاست لویدلې موږ راپورونه درلودل چې لم اونیو یا میاشت راهیسې په پوسته کې پرتو سرتیرو چیغې بغارې وهلې، ورته اکمالات نه کېدل، وسلې نه ورسېدې په وخت. خیر، دغه د جګړې په ډګر کې امنیتي وضعیت هم ټولو ته معلوم دی چې لارې ګودرې تړل شوي او وایي ځواک هم زموږ کمزوری دی چې ورته لوجستیکي مواد ورسوي. خو کله چې روزل شوي افغان سرتیر یا پولیس ته وسله او مهمات نه رسېږي چې جګړې په کرښه کې پروت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې نو عادي عام وګړي څنګه دوی ورسره منسجم کوي او هغوی په وسلو سنبالوي؟ هغه چې نیرو چې دوی درلودل او ډېره پانګونه پېښ شوې ده هغوی نشي ساتلی.
نوری صاحب، هیر هم نشي هغه نیرو چې ډېر پانګونه پرې شوې ده تر اوسه پورې د هغې نه استفاده نه ده شوې. هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه او کمانډو تر اوسه پورې د هغوی او قوای هوایي نه په دې جنګ کې اصلا کار اخیستل شوی نه دی. او زه فکر کوم د ولسی پاڅون موضوع دوه اړخه لري. یو دا دی چې پخواني قوماندانان سلای واخیستلې ویشلې او یو رقم سیاسي رقابت ته دا خبره او وتل چې هر یو وغوښته چې خپل هغه یو مانور پر ځای کړي، ځکه چې د جنګ په ډګر کې موږ نه وینو چې هغه خلک عملا خپل جنګ وکړي. او بل دا چې خپل د افغانستان ولس او د افغانستان خلک وپارول شول او دوی ته مجبور شو چې حتی خپل کلی کې دا فیصله وکړي که څوک طالبانو سره دي نو لطف دې وکړي خپل کورنۍ سره د کلی پرېږدي. دا هغه خبرې وي چې فکر کوم تاسو برنامو کې و او نور او ځینې خلک نه دولت وړي نه طالبان، ځکه چې فکر کوي که چېرته دولت اول کې لاندې طالبان پرې راځي او طالبان تر ور کې لاندې دولت پرې ورځي، یعنی د دواړو طرفونه چارت کوي. خو زما په فکر باندې په اوسنۍ وضعیت کې صحیح ده چې موږ هغه زموږ ټول پوځیان د قدر ور دي، مګر زهفت مدیریت دلته په پراخه پیمانه لیدل کیږي. دا که چیرته یو سرباز ته تجهیزات نه رسول کیږي یا غوی ته اکمالات نه کیږي یا معاش پر وخت نه زی، دلته د مدیریت موضوع ده، دلته د تعهد موضوع نه ده. او د دې سربیره ما په اوله کې تاسو ول افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې موږ یو سخت رواني جنگ سره مخامخ یو، او هیڅ هم نشي چې دا جنگ د هغه سي استخبارات او هیوادونو له خوا څخه مخ ته وړل کیږي او د دې یو تروریستي شبکې له خوا څخه مخ ته وړل کیږي چې فکر کوم په دنیا سره جنگ وکړي. تاسو توقع څه ده؟ کوم جنگ چې ناتو، امریکا او افغانستان دولت په شل کلونو کې ورته د پای ټکی کېنښوده او د پیروزي او کامیابی نغمې پورته نشولې، خو د اوسنۍ شرایطو کې چې متاسفانه سیاسي اختلافات خپل اوج ته رسېدلی، اقتصادي وضعیت کړکېچن دی، داخلي وضعیت موږ وینو، امنیتي وضعیت کړکېچن دی، آیا موږ به وګټو؟ څه فکر موږ معقول او په وقایقو باندې ولاړ باید خبرې وکړو او تحلیل ولرو؟ او هغه دا دی چې اوسنۍ شرایط یو بحراني حالت دی چې په دې کې افغانستان حکومت اول مسؤلیت لري، ځکه چې طالبان دا مسؤلیت ورته ورکړل شوی او سپارل شوی هم نه دی، او طالبان ته هم پکار دی دغه سیاسي فرصت نه استفاده وکړي. پاتې شول د افغانستان ملي پوځ، به فکر کوم که چېرته طالبان غواړي بیرته هغه اشتباه چې مجاهدین وکړل هغه تکرار کړي، دا به یو بل تاریخي ناورین افغانستان لپاره، ځکه چې د مجاهدینو هدف هم دا و چې راشي او پوځ او هر څه چې شتمني دی لوټ کړي او پاکستان او تاجکستان نور ځای ته انتقال کړي، او که چېرته طالبان وغواړي هم هغه پل باندې بیرته خکېلي هم پاوزوران کې او هم ته چشتمنی ورته پاتې ده، تجهیزات ورته پاتې ده، هغه وی سي پاکستان او نور ځای باندې خاصګي څه کوم تابع یو بل لاندې افغانستان لپاره، افغانستان وګړيونه غواړي د شانت ضرورت لري د دفاع لپاره.
بله، مننه. بیا به موږ بحث ته دوام ورکو. ګومانم چې زموږ تخنیکي همکاري شریک وي چې له مینپال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، هم دا شیبه بیا هم هڅه کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه بیرته ټینګ شي. د افغانستان حکومت د رسنیو د مرکز مشر خو تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي، راځو دې خبرې ته چې یو اندېښنه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د وضعیت سره، له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره افغان ولسمشر اشرف غني څرګنده کړې ده، ویلې دي چې طالبان یا نور لوري د هغوی ملاتړ هڅه کوي چې افغانستان د افغانستان دولت په یو امنیتي دولت بدل کړي. یو لوی اصطلاح ده چې د کارولې ده، خو ده ویلې چې موږ به په یو کوچنی امنیتی دولت هیڅ کله هم بدل نشو. دغه اوسنۍ وضعیت په پام سره چې د افغانستان د جغرافي اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي، آیا فکر نه کوئ چې په همدې لاره باندې روان یو؟
زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې کومه جغرافیه موږ په هغې باندې غږیږو، هغه صرف هغه بیرق دي چې یو ځای نه بل ځای ته، یو رنګ نه بل رنګ ته انتقالیږي. ارزان خدمات چې معمولا د دولتونو او هغه چارواکو چې ادعا کوي د طالبان دي که هر نور جنګیالي ډلې دي سیمو باندې واکمن شوي دي، ارزان خدمات چې څه شته؟ آیا دوی خلکو ته سوله ورکړله؟ آیا دوی خلکو ته هغه د ژوند زمینه برابره کړله؟ تاسو خپله مخکې ریپورټ درلوده خپله راډیو کې چې کوم سیمې چې طالبان نیسي ځانونه تېښته لري، ځینې خلک طالبان نه ګیره لري او تېښته کوي، ورنه نه غواړي د هغوی تر اثاره باندې ژوند وکړي. دا شته واقع په دې باندې باندې فکر وکړو او د حل لاره ورته پیدا کړو. څنګه نظامی حکومت یا مارشال لا یا بلشه یا بلشه د فکر کوم چې متاسفانه د سیاسي ضعیف رهبری افغانستان دغه مرحله ته ورسوله چې په اوسنۍ شرایط کې نه موږ امنیتي مسائل وش کولای چې ستونزه حل کړي، حتی هغه قوت بالقوه لرو د استعمال او استفادې لپاره نو پیګل ته ځای نه شروع کړو. چې دا خپل یو شته دا په دې معنی باندې ده چې تاسو یو مریض په عملیات خانه کې لري، ټول عملیات خانه لري، ښه ډاکټر او مرته لري، هر شی لري، مګر متاسفانه یې ورنه کار نه اخلي او پریږدي چې هغه مریض له منځه لاړ شي یا هغه زخمي له منځه لاړ شي. اوس افغانستان او هغه زخمي وضعیت دی چې هر څه لري مګر هغه توانایي د استفادې او مدیریت د استفادې ورنه ورکه ده. خو ځکه دا د افغانستان د خلکو او د عامو افغانو خلکو فکر هم دا دی چې کیدای شي دا یو رقم ته جوړ جاړی چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په مابین کې د امریکا او نورو هیوادونو په فشار تر فشار لاندې د دې ته غاړه کیږي چې بالاخره سیمه طالبانو ته ور پریدي. مګر زما په اند زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې دا د هغه تبلیغاتو نتیجه ده چې اول موثق معلومات چاته ورکړل شوي نه دي، دویم جنګ په منظم ډول باندې رهبري شوی نه دی، دریم قوانه استفاده شوی نه دی، څلورم د خپل دفاعي وضعیت او تاکتیکي شاتک خلک نور ورنه لاس په سر دي ستړي دي، او پنځم هغه بین المللي سیاسي سټیج چې متاسفانه طالبان د هضمولو توان نه درلودل، چې یعنی په غیر واقعي ډول باندې غوته ورکړل شوی، دغه پنځه لامل باید چې افغانستان نن دې حق ته ورسیږي. او د پاره یو سی تثبیت سیاسي انسجام او خلکو پاتون سرگیره ده بین المللي هیوادونو مرسته سیاسي او نظامي مرسته. بله
بله آقای برزید، گمانم چې زموږ له بل میلمه د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د بخان مینه پال سره شلیدلی ده.